د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی دوی اوس لخپلې نه هلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو ورانسي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان جاړي یعنی هغه هله چې ما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکی ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای منګا باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای داشان باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای
کدا لړی امداسې دوام کړی او مسلکی ځوانان په کار ونه ګمارل شي کومه باندې پایلې به ولري
په ټول مسلکونو کې چې یو محصول یا یو ځوان لزده کړو فارغي یا کار وته پیدا نشي اتمنه هغه نه یوازې دا چې د سید مغز نه وزي ډیر مسونه خبر پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول ضرورت کیږي هم
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي قدرمن اوردونکو د طالبانو له دوام جلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاری فرصتونه کم شوي بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې یو مسلک زده کړ خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی
نو اول دا د زل لسانس یم پانتون فارغ یم لمړی درجه فارغ یم کار نسته وظیفه نسته همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي ډیر په کچا کیلارو لاړل ډیر ځوانان سیندونو وخوړل هم څه لاس هم دل لاس چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کیسه مسلک ځانه د وظیفه ستانه د خپلوانو په غور لاس یا د کورنۍ فشار لاس دوی سه پیسې راو غټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی تا نه مونږ تعلیم کړی تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبور شي کچا کی لار ته مخو کی هغه ته سم مخو کی یا د سین خو ماهیان خوراک سي سین د غار کی ځنګلو کی هم داسې حیوانات یو خوري نو ډیر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي اول زه پښمانه یم چې ما اتلس کاله اوولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل ما ته څه په درد وخوړ دوه کاله نور هم داسې بیکاره وګرځم اما چې کوم څه زده دی هغه له یاده وځي نو د تعلیم ماته بیا څه پیدا وکړه
عیسی خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وای د مسلکي ځوانانو وزګاری نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواد دي تعلیمونه کړي دي بیکار دي ځکه په تیر وخت کې وګورو تیر دولت وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هره بخش کې مینجوګانې زیاتې وې هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو نو هغه فرطله باندې که اوس وګوره پخوا دولت ضعیفه ده او همدا فرصتونه نشته ده پخوا خارجي کمپنۍ نشته انجوګانې کمې شوې دي زیات مشکلات سره مخ دي هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هیوادونو ته لاړ شي چا چې لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړ انګلیسي ژبې چې مالکان انجنیر تدریس ورکوي چاغه ور باندې اوس وخت باندې شو چیرته چې پیسې نه یو چیرته سره مصرف نه وي نو خپل ارته سره څنګه فرقي نو ډیر تاثیر کوي فشار سړي باندې راځي بیکاری خو یو غټ مرض ده
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي وایي چې د طالبانو نظام وګوري په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وېګ مري افغان خبريال جان آغا په دې اکلا وایي
په خپل مسلک کې البته مسلکي کسان دي او په کارپونه فردي خو دوی لړل ډیر بیروزګار دي کار نه لري هر ورځ په دې هڅه او کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي خو لتروس ډیر د دنې پر پیدا کېدون دي توانند دي دوی تر شا کورنۍ د چا غي د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي نو دوی کورنۍ وضعیت هم خنه دي او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مخ دي نو زمونږ هله مندي دغه د چې شته د حکومت اداري او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوند مسلکي برخو کې پر دندو وګماري خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګار دي نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وایند نه ټاکي البته د دوی تر شا دي کار وکړي سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبرالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمی وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړی شي نو ګټې څو دي یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروف شي بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندی وي نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس خو باید ورکړی شي چې دوی خپل هغه ځان وازموي او خپل ځان پکې وګوري
دا همګړۍ څه رقم کسان هغو ځایو کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي
په تېر حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه البته چې ډېر کله به یو کس به مسلکي وو او هغه به بېدندې وو دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي هغه ځای د مسلکي کس وي هلته نه وي مسلکي خبریالان او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم نو دا به ډېره ښه وي په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی که سړی په خپل مسلک کې کار ونه کړي نو حتمن له هغې دغه هر څه له یاده ووځي ځکه دوی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخته پاره پاتې شي مهمه او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي که چېرته دی په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو هرڅه چې ده یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه ووځي نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه ووځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیره سولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي کورنۍ ته هم غوښتنې لري په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي هغه پوهنتون فارغېږي ماسټري کوي دکتورا کوي نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه دغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړای چې قلم کېږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړی چې د دې د خوښې وړ نه دی له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وکړو
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبر مطلب پر اتم کې غواړم چې فلانه یې شم مګر اوسنی دولتونه او دا غوي قضاوتونه دا خی چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخترازي نو دوی چې زړه ماتي نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چېرته دا وسیږي نو دا به چې د یو د ستونزې حل وي مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان دي ځوانان روان دي خارج ته، په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوی نشي. نو دا انرژي، ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفیږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
بله هاشمي صاحب، که دا راته وایي چې په هر هیواد کې ځوان د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري، ولې افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
که دې خبرې ته راشو نو اکثریت دا خبره چې دی زموږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژي ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو، په دې خاطر او خاصا نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړئ هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې مونږ دا اوس کم مقررې ګورو نو دغه مقررې هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو ور دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندګۍ ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندګۍ ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو اوس وخت نه ورکول. زه خپل مطلب مخکې به ما لیکنه کول، ځینې تحقیقي مسائل به مې هم کول. دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساينټیسټ شم، زه یو ساينس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې مونږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جماعت کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید مونږ کړي وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړو. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کم ځوانانو چې لرلې. اتل سب خبره ده وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي، په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي، متاسفانه.
بله یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بل اخر د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندې کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي، دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. هاشمي صاحب،
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نن پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی، یعنی مونږ په بار بار پر مونږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تیروتنه چې مونږ نه کیږي، مونږ د هغې نه چې دا زده کړه نه کوو بار بار په مونږ باندې یو شان تکرارېږي. لکه څنګه چې دا 40 کاله د مونږ هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بیرته یې له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بیرته یې له صفر را شروع کړو. نو همدغسې که حالات وي همدغه زو به یو څو فیصده به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو، یو څو فیصده به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو. له دې نه بل هیله لور نشي کېدای چې موږ یې وکړو چې یاره والله دا دوی چې اوس سره کوم روان دي دې ته به کېدای شي مطلب کوم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطحه کې موږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کېږي او زما ذهن ته زما فکر ته زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېر ورته نه کېږي. نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په ایکسپایر کېدو باندې روانې دي. یعنی دنیا نوره د اے آئی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانې کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ هغې نه چې دی مخکېنۍ ده.
هاشمي صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پېژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاري خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه یې کړي هغه هم کولی شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاري خرڅول کېږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان دې څومره لیدلي؟
وینو، موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر مسرا پورې دوی زده کړې کړې وې، دوی به مطلب باړون کېول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چېرته مثلا په یو ډېر نامناسبه ځای کې په یوې ډېرې کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا دي ژوند وکړي. یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چېرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندۍ کړي، خطر خا کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی. او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې همدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر نه کېږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی په روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، ته مطلب فلانه علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته ده ته څه ځواب لرې؟ ته به دلته جم پاتې کېږي. که ته ده ته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې وې، تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ما ته توصیه راکوې، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا 15 کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، آشوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د واک ته چې خپل نه یي که نه، واک ته چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه یي نو ته هر هغه کار نشي کولی څه چې باید وشي. لنډه خبره زما همدا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خفګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوي نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي هغه خواهي نه خواهي، ځینې کارونه چې یو انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسې پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکوي یا وکوي، مطلب کله چې واقعي ژوند ته راننه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا مونږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړی دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سره څه فکر بدلی. نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته دي په هغې کې مونږ خپل فکر مصروف کړی دی، تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ را ته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې ادې اقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
زه په خپله یو وړوکی تجارت ما پر مخه چغلی دی، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. مونږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخته یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره یې په کلونو کلونو خواري کړې وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای سي همدا اوس یو ځوان د مونږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري، او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې مونږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریانې شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي، او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي. ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي. نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي تر څو حالات خدای دې وکړي چې نارمل شي، نو ښه به وي زه فکر کوم.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نو ډیره زیاته مننه.
ګرانو دوستانو، دا و دې یو نه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما سلامونه د آزادی رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، د آزادی ملما په دې پروگرام کې نن په بهر کې ډیرا یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅې پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي په هنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 سیمه مخکې هالند ته کډواله شوې ده. مرمن مینپال په هالند کې د وی ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغه د آزادې ملما په ځنګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلی خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوب مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان د سره پیژند.
د مینې ډک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو، او تاسو قدرمن ټاکل سپ ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت دی وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. مېرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو سره ته وایست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهېږم چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نه شته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي عمد شرایطو کې سرته ورسوله. او با وجود ضعیف اقتصادی شرایط د ملک او ژوند په تړلي کابل کې وی هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځی ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوی یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتیبانه وو. باوجود دې چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زامن باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه یې تشویق و. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې او خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته دا ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یو طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود د دو چې بعضې امنیتي چلنجونه د کابل ښار همیشه ورسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نورو ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی په درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لری ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ. او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلي میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه د تخصصي برخه نه لرو، خو که یې زه تحت لفظي تاسو ته ترجمه کړم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر و د مغلق و امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د مواد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وي او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه. او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دود چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل هم موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره د طب رشتې انتخاب کې او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت درلوي.
میرمن مینپال د کابل پانتون هغه وخت تاسو په طبي پانتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، نام نه هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایي.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټیم چې د یو جزوه په 50 او 60 لسیزه کې توغه ځای پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60 لسیزه کې مخبله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخکا، نو اوس اکثر افغانی ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون تللی و ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه، افغانی ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطح کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختي درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلوده چه بیرون ده وطن پا خارجی ملک و غربی او شرقی لکه پا امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او پا دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلینو خدمت کې ایښی وه، او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او چکم 24 کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډېر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوي؟
د تاسو خبره ډېره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راست راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکاډمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي، او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان یې په اکاډمیک سطح باید تکمیل شي، او د هغې نه وروسته د امتحان د 4 کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن، او د هغې نه بعدم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې دا مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې لوي نه دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه لمور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې مؤسسه یا دیگه بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو، او موږ د زمينه ایجاد کړو چې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرد. او په زمین که موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ترینینګونو زمینه مساعده کو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوانه مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ځای کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کو، تر څو د وکړی شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریک کړي، او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرین رو دپاره کار کرده، او په هالند که میم ده به حساب ده رضاکار یا والنتیر ده افغانی مهاجرین رو چه هالند تا راضی ده و غود انتگریشن پا پروسه که به حساب ده والنتیر یا رضاکار کار کرده.
په تیرو څو لسیزو که چه په افغانستان که جګړه پیل شوی، ډیرو نا دولتی مؤسسو انجوګانو په افغانستان که کار کرده، خو خلک له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. پا په هغه سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلک څنګه تاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولای شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل سپ چې په تیرو پنځو لسیزو کې د NGO په نوم باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنځګونو باندې د لاس ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مرواج NGO ګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجازه شوه ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمينه سازي چې موږ اجازه کړی ده د خپلو هغه مسلکي کماینه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمينه اجازه کړی ده او هغه خلک هم چې موږ سره همکاري کړی ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ زمینه ایجاد کړی ده. دوهم در چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپل نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي با وجود د چې در ډیر قیمت ډاکټران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفاف توګه د موږ په ویب سایت کې نشر کیږي او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري. موږ د هغو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله تکل صاحب، د ما ډېره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم تر څو چې د اقتصادي امکانات ماته اجازه راکړه او خپل افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکان وي خپل هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکي کې سهم واخلم او هغه بخشو کې چې اصلا په افغانستان کې کار کې باندې نه دی شوی په هغو بخشونو کې خدمت وکړی شم.
له دې مؤسسې سره مالي مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکي دوستانو نه ډاکتران او نور مسلکي پرسنل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکاره دي د هغو د کومکونه دي او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکټرس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دا کار دو کار ته دوام ورکو. ولی چې تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځېدا خدمات بیا قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتی حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتی حالت ثابت پاتې شي او د مو خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعال شي، ولې چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانه وي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دې د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن میراپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وای کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وای چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکال سیف دی ما امیدواری خود داده چه دی تقاوت وقت منتظر نشم او دیر کال مخی دی تقاوت نه، انشالله دی امکانات بلرم چه افغانستان تا سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حال تا دیر که مطبعا پا آلند کم دی ما اولادون دی او مسلکی نتورک می دی نو هدف بودی ما دغه وی چې دغه امکانات او نتورک دی علمی چې ده د دو وصلول د افغانستان دی پاره دی. موک الحمدلله په افغانستان کې په حد کافی ډاکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او د موک خدمت به دغه وی چې د بیرونی شرایط د داخلی شرایط په خدمت کې کېږدو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې قدر ته وایس لطفاً چې تاسو د خپل ژوند یو لوی برخه په افغانستان کې تیر کړې دا وهتمن بل هغه ځای خاطرې هم لري، د زنه وایم چې کبدې خاطرې خو حتمن دا چې ژوند مو کړی خاطرې به حتمن لري. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسې په هالند کې روزمره ژوند کوي، وطن دریادیږي کله کله، ډیر دریادیږي، کم دریادیږي، په دې باب راته وایي لطفا.
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په دې قدیم نه ویل شوې دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خوره کې چې خپوړې کړې وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپوړې کړې وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یمه، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چېرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راست را ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس کا چې د یو کوچني افغانستان سره مخامخ دی، او مینه هر ورځ په زړه باندې اوري، او کله چې یو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه ډیره ډیره مینه ورسره ده، او ارزوم دغه ده چې افغانستان نور او آباد ملک غوندي یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وی چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت پرک دی په خاطر جمعی خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، ادی نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده اغز ده که وطن ته راوری او خپل وند و سهم واخلی دی اقتصاد، دی علم، دی تحصیل، دی تعلیم، په هر برخه کې. نو دا دی موک آرزو ده، او وطن دی موک وجود دی، او موک با اسره پا مینه جوند کو، او که امریکی گم اما اقا مینه با تمرگ را سره بی.
پا هلند که لدیره افغانی دکتری محبوبی مینپال سرمو ده ازاده میلمه پا پروگرام که زنگره مرکه آوری ده. تربیامو خدای پاک مل او ساتندوی شه. ازاده یادیو
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
Yeah.